ګرانو دوستانو، ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده، زه اجمل اندر ته هر کله وایم. په دې خبري مجله کې اوري: افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر له بریاوو ډک بولی. د حکومت یو ویان د واخان مینپال
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته لاسره وړنو ډکو.
طالبانو په څو ولایتونو کې د دوی پر اهدافو د امریکایي بی پیلوټ الوتکو بریدونه غندلې دي. په دې موضوع بام ریپورت واوري. دا بام واوري چې د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د لغمان پالینګار کې غزیدل لارې تړل شوې ده، او دغلته ولسوالیو کې خلک د موادو له کمی سره مخ دي. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د سبس په ولسوالۍ کې د ترسره شو عملیاتو د څرنګوالي لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا بام د خبرونې په اوږدو کې در واورو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ډیرېدو دی. خو د خبرونې پایل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا ولسمشر وی له افغانستان سره به د واشنگتن همکاري دوام کوي. حکومت وی طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار غوره کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی هڅه کوي له امریکا سره خپل ارتباطات عادي حالت ته راوګرځوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډي سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
The دی پریکړې درناوی کوو. څنګه چې پریکړه په دی روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملاً راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د افغانستان جمهوری ریاست وی وسلولو طالبانو د سولې پر ځای د جنگ لار غوره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود رسنوی ته په لیږلې ویډیو کې ویلي چې د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په ګڼو ولایتونو کې خلکو د دوی پر ضد وسلې اخیستې دي.
د سولې لپاره اصلي آدرس د مذاکراتو آدرس دی چې د افغانستان مرکچی پلاوی د خپل په آدرس کې ناست دی. دا متاسفانه طالبان دي چې د سولې آدرس یې غلط کړی او جنگ ته زور ورکي. تاسو ولیدل چې د افغانستان 15 ولایتونو کې خلک د دوی د پوښتنه آمیز او اقداماتو پر وړاندې ودرېدل.
پورستیو راپورونه کې ویل سوي چې په ګڼو ولایتونو کې خلکو د ولسی پاڅونوالو په نوم د وسلولو طالبانو پر ضد وسلې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاڅونوالو طالبانو او سرتیرو د جګړې پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. پکتیا والی وی میرزکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی ترشاسي وو، تیر شپه بیرته ونیول سو. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتی ځواکونو د میرزکی ولسوالی هم له پنجابی ملیشو نه پاک کړله، اما متاسفانه چې دلته دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته غیر اکثریت مطلق وران کړی دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. بلخوا د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالي هم بیرته له وسلوالو نیول سوي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالبانو ادعا کړې چې دغه ولسوالي لا هم د دوی په کنټرول کې ده. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینی وایي چې وسلول طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ تېره شپه تر جګړې وروسته د وسلولو لاس ته ورغلې ده. د وسلول طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوه ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې وسلول طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیت قمندان نی ودانی ته اور اچولای دی. په بل خبر کې د پروان امنیه قومندان تایید کړی چې سیاګرد او شینواری ولسوالی د وسلول طالبانو لاسته ورغلی دي. مل پاسوال عبدالرؤف ورزګانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ولسوالی د لوجستیکي امکاناتو د نشټوالي په سبب د وسلول طالبانو لخوا ونیول سوې. د ویلی په سیاګرد کې د وسلول نشتې پر مهال اتلس وسلول طالبان ټپیان سوي دي. طالبانو هم په پروان کې د دغو دوو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. د غرض 215 تندر قل اردو ویلي چې امنیتي ځواکونه د کندهار له غورک ولسوالۍ بل ځای ته انتقال سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي په پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر جان سالیوان سره وګوري. د روسیې لپاره د امریکا سفیر چې دوې میاشتې له خپل مقام څخه لرې و تېره اونۍ بیرته مسکو ته ستون سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن شنبه تاس خبری اژانس ته ویلي را روان اونۍ به له سفیر سالیوان سره وګورم. د ویلي چې په خبرو کې به په امریکا کې د روسیې د ماموریتونو او په روسیه کې د امریکا د ماموریتونو د چارو د عادي کېدو موضوع هم شاملوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون پر 16 په ژنیو کې تر خپلې کتنې وروسته وویل چې د دوی ډیپلوماتان به د اړیکو د عادي کېدو لپاره بیرته ستانه سي. دواړو هیوادونو په اپریل میاشت کې د یوه او بل ډیپلوماتان اخراج کړي وو. په چک جمهوریت کې تر یوې وژونکې بړبوکۍ وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاری چارې پیل کړي دي. تېره پنجشنبه لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې د دغه هیواد په جنوب کې پر اوو کلیو سخته بړبوکۍ راغله. له بړبوکۍ سره سخته ژلۍ هم ملګرې وه چې هر یوه د ټینس د توپ په اندازه شول سوې ده. د چک جمهوریت چارواکو ویلي بړبوکۍ د 1500 کیلومترو په پراخوالي او د 26 کیلومترو په اوږدوالي ساحه ویجاړه کړې ده. چک حکومت د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د عجلو مالی مرستو ژمنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو د تنظیم ادارې د کورونا ضد واکسین تولیدونکو شرکتونو فایزر بایونټیک او مدرنا ته خبرداری ورکړ چې د دې واکسینونه تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د زړه د لږ پړسوب یا التهاب سبب سوي دي. په خبرداری کې هغو ډاکټرانو ته چې دغه واکسین خلکو ته لګوي ویل سوي چې دغه واکسین تر ډیره په ځوانو سړیو کې د ځینو جانبي عوارضو سبب کیږي لکه د زړه د عضلې او پوښ د پړسوب احتمال. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون ویل چې د جون له 18 په امریکا کې د دغو عوارضو 1200 پیښې ثبت سوي دي. دغه ادارې ویلي د دغو عوارضو 309 پیښې تر 1.5 کلونو په کم عمره کسانو کې ثبت سوي چې د دې په سلو کې 95 کسان په روغتونونو کې تر درملنې وروسته رخصت کړای سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل ځای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 9.15، هرات اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړ درجه 4.48، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 10.25، قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 20.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 40.25.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتل شي. وسم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر بریالی او لاسترولونو ډک بولی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو شمنه د هوایي ځواکونو ملاتړ او د تجهیز ډاډ په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري او شر د کانګرس لخوا د 3.3 میلیارد ډالرو تصویب هغه څه دی چې حکومت یې د دې سفر بریاوی بولی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
افغان حکومت وایي امریکا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په پایله کې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او تلپاتې ملاتړ ډاډ ورکړل شوی دی. افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه د هوایی ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري هغه څه دي چې حکومتي مسؤلان یې د دې سفر د لاسته راوړنو په توګه یادوي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د سولې پروسې کې د افغانستان د ملاتړ سربیره افغان ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله همکاري بابدشي دوام لري. امریکا ماده ده شي د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږدمهاله دي.
جمهور رئیس غني هم خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته خبريالانو ته خپل سفر بریالی وباله. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم خپل افغان سیال سره تر لیدنی وروسته وویل امریکایي پوځیان به وزي خو افغانستان سره به د دوی مالی سیاسي او پوځي ملاتړ تل پاتې وي. جمهور رئیس بایدن دا هم وویل چې افغانان خپل برخلیک خپل ټاکي خو امریکا به تر څنګ ولاړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم له افغان ځواکونو سره د امریکا د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د مرستو دوام له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د خو اړیکو ښکارندوی دی. خوشنون کې بیا د دې سفر په اړه یو خلل نه دي، ځینې یې له لاسته راوړنو ډک او ځینې یې بیا د تېرو ژمنو تکرار بولي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی مرسل نبیزاده وایي په دې سفر کې د امریکا هغه ډاډ ترلاسه شوی چې وړاندې مبهم و.
نه تنها چې دوی د سکال او بل کال لپاره 3.3 میلیارد ډالر وعده کړې ده، د دې تر څنګ د هوایي ځواکونو چې هغه کم شرکتونه دلته کار کوي هغوی به پاتې کېږي او لا به پیاوړی کوي، د دې لپاره هم ژمنه شوې ده. او د ټولو مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور ویلي دي چې زه غواړم چې دلته دوست ولرم او بایدن ورته ویلی دی چې دلته تاسو یو ښه دوست لري.
خوشنون کې عبدالباری عارض داشمنی د تیرو هغو تکرار بولی
هغه څه چې افغان ولس انتظار درلودي چې د اوسنی سخت او بحراني حالت څخه د وټل په حق لبانجي یا د جګړې د وټریدل په حق له صلح په حق لبانجي څه مهم مطلب را منته سي هغه ونه ورېدل شو.
جمهور رئیس غني د پانچن به پورس د امریکا پلازمینه واشنگتن ڈی سی ته ورسید او هلته خپل ټیم سره یو ځای د امریکا جمهور رئیس سرسنګ د کانګرس له مهم غړیو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د ملي امنیت صلاحکار او له هغه امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی.
طالبانو په یو تازه خبرګون کې په ځینو ولایتو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو لخوا د بمباریو ترسره کېدل په کلکو ټکو غندلې دي. پرون د افغانستان په شمال کې بی پیلوټه امریکایي الوتکو د طالبانو پر اهدافو بریدونه کړي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې د الوتکو د دې ډلې پر مورچلو په بغلان او کندوز ولایتونو کې بریدونه کړي دي. نور حال په دې رپورت کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل وروسته په لومړي ځل بی پیلوټه امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړي. دغه حمله د جمعې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته مخکې وسوي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د یو چارواکي له خولې ویلي چې دا دوی حمله د امریکا بی پیلوټه الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې ویچه طالبانو ته مرکزوب له هم اړولې ده. پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند فواد امان هم په دې اړه څه نه وایي، خو د هغو عملیاتو په اړه چې افغان امنیتي ځواکونو تر سره کړی وایي
در 24 ساعت گذشته در عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی
په تیرو 48 ساعتونو کې په نه ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 278 طالبان وژل شوي. همدارنګه د افغانستان شمال کې مو پراخې سیمې او اراضي د طالبانو له کنټرول وستلې. تیر شپه مو په پکتیا ولایت کې مرزاکا ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. په ټوله کې مو په پکتیا ولایت کې درې ولسوالۍ له طالبانو آزادې کړې. په بغلان کې مو خانجان او دوشي ولسوالۍ هم بیرته ونیولې. همدارنګه په کندوز ولایت او د خمرې ښار کې مو هم پرمختګونه روان دي.
په ورته وخت کې د ازادي راډیو سیمه ایزو خبريالانو راپورونه ورکړي چې تیر شپه په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترنو نښتو دوام درلود او د فاریاب د انتخوی ولسوالۍ په بازار کې ګڼو هټیو ور اخیستی دی. په ورته وخت کې د پروان امنیه قومندان عبدالرؤف اورزګانی تایید کړی چې د دغه ولایت سیاګرد او شینوار ولسوالۍ تیر شپه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د امریکا د بیپلوټ الوتکو په وسیله دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په وخت تیر شپه له محمد اشرف غنی سره په لیدو کتو کې وویل چې پوځیان به افغانستان پرېږدي خو دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې امریکا به له افغان ځواکونو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې له اونۍ وروسته د امریکا د بیپلوټ الوتکو د برید پیغام څه دی؟ د افغانستان د هوایی ځواک متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې پوښتنې ته ځواب وایي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې د دوی پر جنگیالیو سوي، خو په خبره یې هیڅ ډول مرګزوب لورته نه دا وختي. ښاغلی مجاهد زیاتوي دغه ډلې د یادو حملو ځواب ویلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو ورځو شپو کې سختې او شدیدې نښتې روانې دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د سبز په ولسوالۍ کې د ترسره شو عملیاتو د څرنګوالي لپاره یو هیئت ټاکلی. د دې ریاست له لوري نن په خبر شوې اعلامیې کې راغلي چې پلاوی به پلټنې پیل کړي او ډېر زر به خپل پلټنې نتایج د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د خلکو استازي او د سیمې یو اوسیدونکي علاګل مجاهد پرون په دې غبرګون په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډې ته وویل چې افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ کسان چې د ده په خبره د کلیو ملکان، مشران او سپینګیري دي وژل شوي. نور حل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دې یحیایي په کلی کې د عملیاتو په اړه پلټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبې په ورځ په خبره سوې اعلامیې کې راغلي چې د دغو عملیاتو په اړه یې له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلټنې لپاره یې باصلاحیته پلاوی په دنده ګمارلی او ډاډ ورکوي چې له پلټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې، په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډې ته ویلي چې وړمشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د دې په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نورې لزان سره وړي دي. ښاغلی مجاهد ګواښ کړی چې د دې سب ولسوالۍ اوسیدونکي به مصالح کړي او چاته به اجازه ور نه کړي، نه طالب او نه دولت، چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلی علاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نسو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیت قومندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعي په عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لاوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعي د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرجوب لی په اړه ادعا وسوي.
دوستانو، له تیرو څو ورځو راهیسې پلازمینې کابل او څو نورو ولایتونو ته غځېدلې وارداتي برېښنا پرې شوې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت څو ځل وویل چې د دوی تخنیکي ټیم هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوې مزي وتړي، خو لا هم نه دي توانېدلي. دا چې ستونزه چیرته ده په دې اړه د برېښنا شرکت لا ویان سنگر نیازی سره اجمل تورمان مرکه کړي.
زمونږ لژمن سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه رنګې شوې پایې ترمیم نصب او لینونه تمدید کړل له وادي سره سم. البته له دوا بیا ساعتونو څخه په کمه موده کې
نیازی سره بوس نو ستونزه څه ده؟ اولې کابل خاریان او د یوشمیر نور ولایتونو اوسیدونکو چې د ازبکستان له وارداتي برېښنا کورونه رڼا کیږي په تیارې کې ناس وی او برېښنا نه لري.
د بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په لسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زمونږ همکارانو د تیرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بیرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زمونږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو د سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پریشوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعت وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پریشوي مزي بیا ځلي ونښلول شي.
زمونږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت پکار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازیو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وی ټول هیواد کې په کورونا د اختنا روغانو شمیر په زیاتې دوه ده. په تاسو لګیدل چې د کورونا وایرس درې مصفه په تیرو درې اونۍ کې مخ په تیزیدو ده او د وزارت په وینا د هیواد بل لوی اختر روسته هم تر دوه اونۍ پورې د خطر په حالت کې وي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووېډ-19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووېډ-19 د اخته او له دې وبا لامله د مړینو شمیر د رسمي اعلان شوو شمیرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي چې د کورونا په اړه د امنیت روغتیا وزارت اعلان شوی شمیرې ډېری
دا روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي او له امله د مړینې کوم شمیر ښیي. کیدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لری پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. ان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوې.
د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووېډ-19 ځینې ناروغان روغتون ته ځړ نه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس دریمه څپه په تیرو دری اونیو کې مخ په ډیره تیزی وه او د وزارت په وینا دا هیواد بل لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د امنیت روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته ویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسله نه مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټواله خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعض ولایتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطح چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده او دا غي نه بدتر ده چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغه چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نشي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي.
د نورستان درې ولویدز ولسوالیو ته د لغمان پالنګار کې غزیدل لاري د بندیدو سره خلک غني ستونزې کالي. په دغه ولسوالیو کې خوراکي مواد او درمل کم شوي دي او کښتا نرخونه لوړ شوي. موضوع تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د لویدیز نورستان د نورګرام دواب او منډول ولسوالي وسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ شوي دي. د خلکو په خبره چې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د نخټو په وجې سیمې ته غزیدل لاري د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوي دي او دوی له تګ راتګ وستل دي. د دواب ولسوالي قومي مشر حاجی میراجان د لغمان پوهنتون د حقوقو پونځي محاصل او د دواب وسیدونکو خیر الله حسینی وای ناروغانی په کلیو باندو کې بې درملو پراته دي او کوم کسان چې لغمان او ننګرهار ته تللی هغوی هم هلته بند پاتې دي چې اوس د پیسو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د کوچنی اختر پښپو ورځو کې وسلوالو طالبانو په لغمان کې یو شمیر دولتي پوستي او زینه ونیول. له هماغې ورځو یې په لارو کې د حکومتي ځواکونو د ورتګ د مخنیوي لپاره مینونه ځای په ځای کړي او خلک د مینونو له ویرې پرتګ راتګ نشي کولی. لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې لارې له مینونو پاکې کړي او خلکو ته پرې د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي بیا وایي د لغمان حکومتي مسؤلینو او د افغان ځواکونو مشرانو سره یې ستونزه شریکه کړي او ډېر زر به لاره پرانیستل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استخباراتي ادارو د دې هیواد کانګرس ته په یو تازه ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړي چې له ډیرو کلونو راهیسې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. نور جزئیات دې ریپورت کې.
د مرموزو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رکیبیو په اړه د امریکا د استخباراتو راپور چې د امریکا د پوز غړیو څارلی دی وایي چې د دغو لیدل شویو شیانو د ډیرو لپاره توضیح نشته او د نورو څیړنو غوښتنه کوي. دا راپور چې پرون کانګرس ته وسپارل شو تاییدوي چې د پوز پیلوټانو تر 140 ځلې ډیر په زیات سرعت داسې الوتونکو شیان لیدلي او په ځینو مواردو کې ثبت کړي دي. دوی وای نه پوهیږي چې د الوتونکو شیان په چا پورې تړاو لري. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس په نامحرم راپور کې ویل شوی چې څېړونکو د 2004 او 2021 کلونو ترمنځ د سباندی 140 مرموزو الوتونکو شیانو په منځ کې یوازې یو توضیح کړل شوی دی. راپور وایي دا شیان پوځي پیلوټانو د تمرینی الوتونکو په ترڅ کې لیدلي دي. ځینې ممکن طبیعي یا د انسان په لاس جوړ شوي شیان وي، خو نور شاید د امریکا پټ دفاعي ازمیښتونه یا ممکن د چین یا روسیې نامعلومه پرمختللې ټکنالوژي وي. په راپور کې دا یادونه نه ده شوې چې ممکن دا شیان د بلې نړۍ د مخلوقاتو وي، خو دا خبره یې رد کړې هم نه ده. له څو لسیزو راهیسې په دې اړه راپورونه خپرېدل، خو اوس د امریکا پوز او استخباراتي ادارې تاییدوي چې باید دا مرموز شیان جدي وګڼل شي او په اړه څېړنې وشي. په راپور کې د الوتونکو شیان نامعلومه هوایی پدیده بلل شوی او دا شایي په دې خاطر چې لا وضاحت نشته. راپور وایي چې استخباراتي ادارې د دغو الوتونکو شیانو په اړه کافي معلومات نه لري چې دا الوتونکو شیان سم توزیع او څرګند کړل شي. راپور وایي دا شیان ممکن د الوتکو امنیت او یا حتی د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. د دې راپور د خبرېدو امر وروسته لدی وشو چې د پوځ یو پیلوټ خپل ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې یو الوتونکو شای لیدل کیږي. کانګرس له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د دغه شیانو په اړه څېړنه وکړي چې آیا دا د مزکنیو سیالانو دي او که د بلې نړۍ د مخلوقاتو. سناتور مارک وارنر چې په سنا جرګه کې د ډیموکرات ګوند د ویرجینیا استازی دی وایي له 2013 میلادي کال را په دیخوا د نامعلومو الوتونکو شیانو په اړه بیا بیا د راپورونو خپرېدا زیاته شوې ده. د کانګرس ته سپارل شوی راپور په دې برخه کې یوازې یو پایل وباله او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه باید وپوهیږي چې دا شیان څه شی دي او له کومه راځي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعته خبری مجله کې به سید سمیع عباس تر سره وي.